سپینې خبرې
رکو راست
سپینې خبرې
رکو راست
د سپین خبرې یا رکو راست خبرونه ډیرو درنو اوریدونکو ستړي مشي د روغتیا او سوکالۍ په هیله زنا شباشنا او حفیظ آصفی د روان خبرونه قرباني یو درنو اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو په خبرونو او رپورټونو کې د تلویزیون او د رادیو له طریقې واوریدل په افغانستان کې زلزلې سلګونه کسان مړه او ټپیان کړي دي په زلزله کې کومې سیمې او څه ډول ځایونه د ډیر خطر سره مخ دي زبل شو کورنۍ سره په اسرائیلي حالات کې باید د چاله خوا څه ډول مرسته وشي د روان خبرونه د بحث موضوع هم دا ده چې د خپل قدرمن ملمنو سره به پرې بحث کوو
شنو د عزیز سلام شب همه شما بخیر همیقم که همکارم گفتن در برنامه روکراست سپین خبر امشب که ساعت 8 تا 9 شب به صورت زنده پخش میشه در رابطه با مسئله زلزله که 3 ولایت ننگرهار خوست و پکتیکا را در افغانستان تکان داد با مهمانای برنامه صحبت میکنیم اما در سرآغاز از شما دعوت میکنم به تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان گوش بدین که همکارم سید سلیمان آشنا به توجه میرسانم
السلام علیکم درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غا آشنا رادیو نه د دې سات خبرونه اورئ
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ ادارې یا یونیسف په یو اعلامیه کې د زلزلې لامل رامنځته شوو زیانونو په اړه تازه معلومات خپاره کړل یونیسف لیکلی دی چې تر زر کسان زیات مړه شوی دي او تر 1500 زیات زخمیان دي چارواکو ویلي کې د شیدا شمیرې تر دې هم زیات شي چارواکو دام ویلي دي چې د مرستو رسول زکه ځانډنی او خندنی کیږي چې اکثریت ځانمن خلک په غرنۍ سیمو کې دي او ترانسپورتي امکانات رسول ورته ګران دي او طالبانو په دې برخه کې د نړیوال ټولنې نه د همکارۍ او مرستو غوښتنه کړې ده
د دې خبر نور جزئیات د نوښابې آشنا اوري
طالب چارواکي وایي د زلزلې د پکتیکا ولایت څلور ولسوالیو ته شدید ټکان ورکړ او لامل یې په لسګونه کورونه ویجاړ شوې دي د وایان بلال کریمی په وینا تر اوسه په سلګونه کسان په پکتیکا ولایت کې لغپل کورونه نه وتل دي او بیړنیو بشری مرستو ته ضرورت لري د طالبان حکومت له نړیوالو بنسټونو نه غوښتي دي چې د خاورو او ویجاړ شوو کورونو نه د خلکو د رایستلو په برخه کې مرسته وکړي طالبان هم دا رنګ ویلي دي چې د بیړنیو مرستو د ټیمونو په ګډون هلیکوپټر هم سیمې ته لیږل دي او اوس مهال د مړو او ټپیانو په رایستلو کار روان دی د امریکا د جیولوژي ادارې وایي چې د چهارشنبه په لومړنیو ساعتونو کې د ریاکټر په کچا شپږ اشاریه یو درجه زلزلې د افغانستان او پاکستان یو شمېر سیمې ولرزولې د ادارې زیاته یې چې زلزلې د خوست ښار په شاوخوا څلور څلوېښت کیلومتره کې د ځمکې په یو پنځوس کیلومتره عمق کې شوې ده راپورونه وایي زلزله د افغانستان او پاکستان په شاوخوا 500 کیلومتره ساحه کې احساس شوې ده نو شبا آشنا امریکا غا آشنا رادیو واشنگتن
د پخوانی حکومت د جمهور رئیس اول معاون امرالله صالح امریکا هند د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې خاص استازي توماس نیکلسن د ناروی د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت او ځینو نورو رسمي او غیر رسمي ادارو او شخصیتونو د افغانستان په جنوب ختیځه سیمه کې د دغه زلزلې په اړه خپل خواشینی څرګنده کړې ده د اروپایي اتحادیې خاص استازي ویلي اروپایي اتحادیه رامنځته شوی وضعیت څاري او دې ته تیار ده چې د همغږۍ او د بیړنیو مرستو کې زیانمنو خلکو سره مرسته وکړي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو د وروستي اقدام هرکلی کړی چې په موقتی ډول یې د طالبانو د حکومت په دیارلسو چارواکو بندیزونه لرې کړل خو د طالبانو په دوه نورو چارواکو باندې د بندیزونو د مودې په غځولو یې خپګان ښودلی د طالبانو د حکومت رسمي اعلامیه کې ویل شوی دی چې دا ډول تکتیکی فشارونه هغه ناکامه تجربې دي چې هیڅ نتیجه به ونه لري په اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نه غوښتنه شوې ده چې له دې وروسته باید یو طرفه پریکړه ونه کړي او برعکس د افغان ولس مشروع حقونه تضمین کړي ملګرو ملتونو د دوشنبه پورې یعنی د جون په شلمه چې د جوزا دیر شمه و بهر ته د طالبانو د دوو چارواکو پر سفر د بندیز استثناء لغوه اعلان کړی و. ډیپلوماټانو د فرانسې خبری اژانس ته ویلي چې دغه بندیزونه په افغانستان کې پر نجونو او ښځو باندې د طالبانو له لوري د سختو محدودیتونو د وضع کېدو په غبرګون کې لګول شوی دی. د طالبانو 15 تنه چارواکو ته د خبرو او مذاکرو لپاره بهر ته د سفر کولو موقتی اجازه ورکړل شوې وه او د دوشنبه په ورځ دغه اجازه د اعتبار وروستۍ ورځ وه. له دې جملې څخه د 14 تنو د سفر د اجازه وخت لږ تر لږه د دوو نورو میاشتو لپاره غځول شوی دی، خو د دوو کسانو چې د طالبانو د ښوونې او روزنې چارواکي دي موده یې په دې خاطر تمدید نشوه چې طالبانو د نجونو ثانوي ښوونځي تړلی دي.
د افغانستان او نړۍ په اړه تازه خبرونه، سیاسي تحولات او وړاندې څېړنې، د پیښو کره کتنه او شوره څېړنه د امریکا غږ آشنا تلویزیون د تازه خبرونو او جامع راپورونو مؤثره منبع.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو یو تازه راپور چې د سیشن بی پورزی یعنی د جون په 28 خپور شو ویل شوی چې ایران د 2022 کال په لومړیو دریو میاشتو کې څه باندې 100 تنه اعدام کړی دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څانګې معاون نیدیال ناشف د دغه سازمان د بشري حقوقو په شورا کې د ایران په اړه د انټونیو ګوتیرش د وروستي راپور د وړاندې کېدو په وخت کې ویل چې په ایران کې د اعدامونو لړۍ مخ په زیاتېدو ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څانګې معاون ویل چې په داسې حال کې چې 216 کسان په 2020 کال کې په ایران کې اعدام شوي دي، حداقل د 14 میرمنو په ګډون شاوخوا 310 کسان په 2021 کال کې اعدام شوي دي او دا لړۍ په روان میلادي کال کې هم روانه ده. د دغه چارواکي په وینا د روان میلادي کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه به د مارچ تر شلمې پورې ایران کې 115 کسان اعدام شوي دي او اکثریت اعدام شوي کسان په ایران کې د اقلیتونو څخه دي. د نړۍ وسترو صنعتي هیوادونو همداونه د جرمني په جنوبي ښار کې خپل کلنۍ غونډه پیل کړه، خو د دوشنبه په شپه په مونشن ښار کې لګتلګه د پولیسو اته موټرو ته اور واچول شو. د مونشن د پولیسو د ادارې وایند جرمني خبری اژانس ته ویلي چې د جرمني د فدرال حکومت د مظاهرو ضد پولیسو خپل خاص پرسونل دغه هوټل مخې ته د امنیت لپاره درول چې د وسترو صنعتي هیوادونو غونډه پکې روانه و. چارواکي وی د پیښې په اړه تحقیقات پیل کړی دي. په وو سترو صنعتي هیوادونو ډله کې برېټانیا، کاناډا، فرانسا، جرمني، ایټالیا، جاپان او امریکا ګډون لري. او د چین په جنوبي سیمو کې د پراخو سیلابونو لامل په لږګونو زره خلک د خپلو مینو ایستل شوی دي او نور اورښت وړاندوینه هم شوی ده. په جیانګشي ولایت کې تقریبا 1500 زره خلکو خپل وران شوی کورونه او ورځنی ژوند ولیدو چې هر څه له منځه تللی دي. په عین شمیر کې خلک په ګوانګډانګ سیمه او د شاوګوان، هیوان او میژو ښارونو کې هم اغیزمن شوي دي. تاسو د آشنا رادیو نه خبرونه واوریدل.
روکو راست صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتو رادیو آشنا صدای امریکا.
درانو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیونه د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. اوس هم په یاد موضوع چې تاسو سره شریک شو چې د افغانستان په دری ولایتونو کې زلزلې په سلګونو کسانو ته مرګ ژوبلاړه ولې ده، کورونه ویجاړ شوي دي او مالي وزاني تاوانونه رسیدلي دي. ډېره لویه او بده پېښه ده. نو په همدې د خپلو قدرمنو مېلمنو سره بحث کوو. البته د خپرونې په لومړۍ برخه کې د قدرمن ملمنو سره هغه د زلزلې ځنې علمي او تخنیکی مسائل مطرحه ورسوه د یو عیني شاهد او د سیمینه د نورو مسائلو چې اوس ولس په څه حالت کې دي د زخمیانو مړو شمیره څومره ده په دې اړه به هم اوریدونکو سره تازه ارقام او معلومات شریک کړو. اوس را سره په خبرونه کې قدرمن ملمنه
بله در این بخش برنامه مهمانای محترم جناب آقای محمد اسلم سیاس کارشناس امور رسیدگی به حوادث طبیعی و جناب آقای عزت الله صدیقی مشاور اداره ملی پیشین مبارزه با حوادث طبیعی هستند. آقای سیاس سلام به شما، صدای ما را میشنوین؟
سلام با شما، تشکر.
تشکر جناب آقای صدیقی، تشکر که دعوت ما را پذیرفتین. صدای ما را داره؟
بله
تشکر.
بله نشنام. بله تشکر. سریقی صاحب زم تاسته خراغلاس و من دارنگ سیاس صاحب تا خوشحالی و چه خبرونه که ما سر هسته سری مشه.
نه تاسته هم سری مشه.
کور بدن. سریقی صاحب تاسته پا دی برخه که یعنی ده حوادث سره ده تیبی حوادث سره ده مبارزه پا اداره که دیر کار کرده پا دی برخه که تجربه لره تخصص لره ده برخه که اوریدم کو تا یو څه معلومات غواړم ساسو له طریقه ورسیږي. هغه دا چې زلزلې کومې سیمې او څه ډول ځایونه ډیر ځپی.
مننه، تشکر. خپل سلامونه نیکې هیلې تاسو ته، تاسو درانه مېلمه جناب سیاست ته ټولو ته وړاندې کوم. ورځ مو ښه. لومړی د اوسنی ناورین ټولو قربانیانو ته د زلزلې کومې تسلیات وړاندې کوم، همدارنګه د دې درنو کورنیو ته تسلیات وړاندې کوم، او پاتې د ناورین ټولو پاتو کورنیو ته جمیل صبر غواړم. مننه ستاسو د سوال څخه او د برنامې څخه. مو تاسو ته معلومه ده چې افغانستان د جیولوژیکي جوړښت له لحاظه او همدارنګه د فعالو زلزلوی زونونو د لحاظ په یو فعال زون کې پروت هیواد دی. په دې سیمه کې په ټوله کې د آسیا سیمه چې دا او بل خصوص د افغانستان، پاکستان او هند د هیمالیا غرونه، دا سیمه کې د هند پلیټ هغه زلزلوی پلیټ د جیولوژیکي لحاظ، د جیولوژي د ساينس او علم د لحاظ، دا د ایرو آسیا تر پلیټ لاندې د ننواتو په حالت کې دی. یعنی دا اوس هم د هندوکوش او د هیمالیا غرونه ځوان غرونه بولي. معمولا دغه رقم زلزلې چې بیا پیښیږي دا د همدغه هند پلیټ د پرمختګ په نتیجه کې رامنځته کیږي. او دا اوسنۍ زلزله هم چې کومه ده د همدې پلیټ د حرکت په نتیجه کې رامنځته شوی. او تاسو ته معلومه ده چې افغانستان د جیولوژیکي لحاظ ډیر مغلق غرونه لري او مغلق جوړښت لري. په افغانستان کې ډیر زلزلوي شکستونه یا درجونه شتون لري چې ما عمدتا د همدغه غرونو او جیولوژیکي درجونو او زلزلوي فالتونو په امتداد کې دا زلزلې پیښیږي چې موږ تاسو ته.
بله، سیلیکي صاحب، د جغرافیوي جوړښت نا پراته د کورونو ساختمان تکو کتل شي، څه ډول کورونه او ځایونه ډیر اسی پذیر دي د زلزلې په باس کې زلزلې لپاره؟
اوس راځم. یو خدا هغه طبيعي ګواخمنتیا ده د افغانستان چې د طبيعي لحاظ موږ ګواخمن یو او همدغه عوامل دي. بل دلیل یې دا دی چې متاسفانه په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو له کبله، د جګړو د ثباته او د دې کبله زموږ هغه زیربنایي سیستمونه هم چې جوړیږي هغه په نړیوالو انجینیری معیارونو باندې نه وي. لکه زموږ سرکونه، ښارونه، ودانۍ، مخابراتي سیستم، روغتیایي مرکزونه، د آبرسانۍ سیستم، تعلیمي مرکزونه، دا ټول هم هغه لازم نړیوال معیارونه نه لري. نو کله چې دغه رقم ناورین رامنځته کیږي یا طبیعي پیښه رامنځته کیږي چې په انګلیسي کې ورته اوس هغه ریزیلینس وی، ریزیلینس د موږ د دې سیستمونو خورا ټیټ دی. یا غا تاب آوری زموږ د دغه سیستمونو ټیټه ده چې دا اوس هم موږ کومه زلزله چې دا اوس فعلاً شوې ده خوست او پکتیکا او پکتیا او ننګرهار ولایتونه ځپلې دي زیانمن کړي دي. یوازنی علت همدا دی چې هلته تاسو د کورونا دي په خبرو کې په سوشل میډیا کې اوس وینئ ټول هغه کورونه دي چې هغه حد اقل د انجینیری معیارونه په پام کې نه دي نیول شوي. د یوې خانه مواد او دا معیارونه په نظر کې نه دي نیول شوي. د بلې خانه تاسو ګورئ چې دا کورونه اکثرا د غره په لمن کې د تپې په لمن کې او یا هم د سیند په بستر کې جوړ شوي دي چې دا هم سیلابونو ته هم زلزلو ته او هم دې ته هغه ګواښمنتیا فوقالعاده ورته زیاتېږي.
بله، تشکر آقای صدیقی. جناب آقای سیاس، این زیده می رقم که آقای صدیقی فرمودن در رابطه با ساختار افغانستان و چگونگی آسیب پذیری این مناطق، این زلزله که به گفته اداره زمین شناسی ایالات متحده در عمق 51 کیلومتری زمین بوده، این نواحی را تکان داده و حتی تا کابل و پاکستان هم احساس شده. قبلا در افغانستان بیشتر مناطق جنوبی و شمالی یا در مجموع کل افغانستان آسیب پذیر بوده و شما در گذشته ها چی درس های از چنین مصیبت های طبیعی آموختین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول عرض تسلیت دارم با تمام مردم مسلمان افغانستان با مناسبت ای حادثه علمناک و خصوص برای کسایی که تعدادی از اعضای فامیلشان قربانی دادن و همچنان سلام به شما و میهمان عزیزتان. دقیقاً اولین بار هست که با این عظمت و بزرگی به این مناطق بخمیده. البته بیشترین زلزله ها تا به حال که تعقیب شده در قسمت های شمال و بیشتر شمال شرقی افغانستان بوده. واقعا این زلزله تا به حال که ما برش کار کردیم کاملا به سابقه بوده و به خصوص به این محلات که به وقوع پیوسته از نقطه نظر تاریخی هم کم پیشینه بوده.
بله، یعنی به ایمانه که به این قدرت و به این شدت در افغانستان رخ نداده هیچ وقت. و یک مسئله که متاسفانه احتمال افزایش تلفات هم میره، برای اینکه همین آمار دقیق نیست. خب یکی از مشکلات عمده که در مردم این محل مناطق ولایات جنوبی و شرقی افغانستان با او مواجه هستند، آقای صدیقی فرمودن که هم معماری‌هایی است که در نظر گرفته نشده امکانات مقاومت در برابر زلزله یک مسئله است، و مسئله دیگه هم که زلزله در وقت رخ داد که همه مردم در خواب بودند. درست است؟
دقیقاً چیزی که باعث تلفات بسیار زیادی در بین مردم شده که اگرچه تلفات تا هنوز آمار ابتدایی هست و دقیق نشده، احتمالا چند روز دیگه دقیق تر شود، اما عمق زلزله بسیار سطحی بوده که تونسته به این قدرت 6.1 راوی استدام تلفات بزرگ شود، در حالی که ما زلزله چند سال پیش که قوی تر از این بوده که این مناطق داشتیم، اما چون عمقای بسیار پایینی داشته به سطح زمین سبب این قدر تلفات و خسارات نشده. و این هم یک موضوع بسیار مهم است که اکثریت خانه های افغانستان به خصوص خانه های دیاتی به شکل بسیار قدیمی و با مو سیستم معماری بسیار سابقه ساخته شده که البته در اون وقت موضوع زلزله و این که باید چطور به نظر گرفته شده که این ساختمان ها مستحکم باشه در برابر زلزله در اون وقت خبر قابل چی نبوده بررسی، اما تایی چند سال گذشته تعداد زیادی از کسایی که اونا با امور ساختمانی مشغول هستن مثل دلکارا و کسایی که دلکارا را همکاری میکنن اونا از طریق اداره مبارزه با حوادث ترینین دیده بودن که چطور خانه ها را بسازن تا اینکه در برابر زلزله مقاوم باشه.
بله بله دیره من نسایه سب سریقی سب په دې درجه باندې زلزلې په خو هم شي ویلي په افغانستان کې اسی پذیر سیمه شته د افغانستان کې چې تل زپل شي ویلي د زلزلې په وخت کې خو په عین درجه زلزلہ شوې ده اما د تلفات چې اوس او خپلی د بے سابقه دي په دې درجه زلزلہ کې اول د دې علت دوم دا چې څه شی باید وشي اساس د تجربې په اساس څه باید وشي چې اده اقل د زلزلې مخه خو نشي ول کېدل د تلفات مخاوني ولش د سیم کارشته
بله مننه مننه تاسو د سوال څخه لومړی خو باید دا وایم چې لکه تاسو چې څنګه یادونه وکړه چې تر دې نه حتی قوي زلزلې هم شوي د خودمره تلفات نه لاره یو شی ته باید موږ متوجه اوسو دا طبیعت دی په طبیعت کې یعنی په هر متر کې که تاسو وګورئ په هغه کې تغیرات فوق العاده دي دا کومه سیمه کې چې اوس زلزله شوې ده فکر کوم چې ډیره کمه تاریخچه به ولري چې په خو په دې سیمه کې زلزله شوې وي او په دې مقیاس باندې شوي دا هغه سیمه ده چې هلته بالکل دغه اوسنۍ کومه کورونا چې ویجاړ شوی ټول کلی دي دیهاتی ساحاتی یعنی خاری ساحه ندی چه هغه حد اقل کورونه پاخه یا نیمه پاخه یا حد اقل هغه نسبی و محلی میارونه ورته په نظر که نیول شوی وی و انجینیر دیزاین کلی وی نو په دی سیما که چه مو گورو در طول بخیل و محلی موادو چخه جور شوی دی غرب لمن که جور شوی فوقلاده موگه اغا ریسک ورتوی اغا د خطر هغه خپل سیمه چې د فوق العاده یعنی هموار سیمه نه ده اکثره چې ګورو د غره لمنو کې پدې کې دي او بل د تلفات او عمده دلیل یې دا دی چې دوه بجې و نیمه بجې د شپې ده او ټول خلک بیده دي یعنی هیڅ مجال نه دی پیدا کړی چې د ځای نه وخوځيږي یا خپل ماشوم لري کې یا دی لري شي یا ځانونه وژغوري بل غټ دلیل یې هم دغه دی موږ په کابل کې هم زلزله لرله ډیره قوي زلزله تقریبا اته نه کاله مخکې په دفتر کې و د ورځې د خانه وشوه ډیره زیاته قوي زلزله وه اما هغه زیانونه یې په مراتبو تر دې نه کم و.
بله یعنی په داسې یو حالت کې که زلزله کیږي او هر څوک چې وکړی شي چې مثلا د چت د لاندې نه اوسي یا په کوټو کې نه اوسي دوی منډه وهي بیرون وځي داسې د بچ کېدو امکانات شته دی که نه په هموار ځمکه کې هم دا درجه کولی شي چې زیانمن کړي خلک
طبعاً د دې لپاره هغه نړیوال معیارونه تجربه شوي معیارونه روشونه شته دي چې په هغو حالات کې چې زلزله کیږي که تاسو په یوه لوړ پوړیزه ودانۍ کې وایي څنګه وکړئ باید د لاندې لاړ نه شئ کوښښ ونه کړئ چې د شپږو اوو منزلو نه تاسو ښکته لاړ شئ او منډې پکې ووهئ ډېر وخت د زلزلې تلفات د دې نه وي چې هغه ازدحام جوړېږي د دې نه را پیدا کیږي که په ښاري سیمو کې وي یا د ورځې د خانه وي چانس ډېر دی چې خلک وژغورل شي ماشومان وژغورل شي تر تیر لاندې ودرېږي یا تر هندارو لاندې ودرېږي د کنج خواته ودرېږي د زینو خواته ودرېږي تر میز او چوکۍ او چپرکټ او تر دې لاندې ځان وژغوري یعنی دا هغه چانسونه دي چې تجربه شوي چې هغه ریسک او هغه تعداد او خسارات حد اقل هغه ځاني خسارات وسط رقم یې
بالکل بالکل صدیقي صاحب افغانستان یو غریب هیواد دی کورونه هم دغه سیدي چې دا د زرګونو کسانو د مړینې او د تلفاتو سبب شو دا یو زلزله نو کورونه خو په همدغه شکل جوړ شوي دي ژوند هم همدغه رقم دی په افغانستان کې چې تاسو خپل پوهیږئ څه مشوره ورته ورکوئ خلکو ته چې باید څه وکړي څنګه دوی کولی شي چې ځانونه بچ کړي د خطر نه د کورونو په جوړولو کې اوس د په سلګونو کورونه خراب شول بیرته به بیا هم په همدغه شکل جوړیږي ځکه خلق غریب دی خرج باقی او د ماغه محلی مواد نه د سیمه تشددی په لاسرسي کې دی هغه نه بچوړي مګ څه کولې شي دا هغه په برخه کې خلکوم د طبي پی خسره د مبارزه په ذات د ادارې مشورې څه وي په خو هم آیا خلکو ته د هغه په برخه کې کار کول دغه مسلې کیږي یا سیلاب دی یا زلزلہ ده ګر شمیر افغانان پکې طلب شي وي دي او کیږي نو ساسه د هغه په برخه کې دغه پروګرامونه څونه په خو او وس لپاره څه مشوره ورکوي مسولینو ته
زما مشوره دلته ډېر خسوال مو مطرح کړل زما مشوره دلته په دوه برخو کې ده یو خو د حکومت د خلکو د رسنیو د ځوانانو د رضاکارانو د ټولنو د خیریه مؤسساتو د سفارتونو د زموږ د همسایه هیوادونو او نورې د سیمو هیوادونو د نړۍ څخه مو غوښتنه مو ده من حیث د یو متخصص یو چا چې کار په دې برخه کړی چې اوس ټول تمرکز موږ په دغه اوسنۍ حادثه باندې وشي د دې په مدیریت کې خلکو ته هغه بشري کومکونه په وخت او په موقع ورسیږي تر څو پورې هغه خلک چې ژوندي دي هغه رانه تلف نه شي ټول تمرکز باید په دې باندې وشي په دوهمه برخه کې تر څو پورې چې موږ وکولای شو د پیښو سم مدیریت وکړو دلته بیا هم لومړی موضوع باید دغه د پیښو سره د مبارزه وزارت یا اداره چې دی دا باید نور هم پیاوړی شي د دې پیاوړتیا فوق العاده باید زیاته شي د دغه زلزلې نه تقریبا یو او نه کلاس ورځې مخکې تاسو په نورستان کې ولیدل چې اور لګېدلی و په سترګو باندې ورته کتل هغه عادي ترینه وسایل موږ نه لرل چې د اور څخه مخنیوی وکړو ځنګلونه سول همدارنګه په خوست کې هم و اوس دا د زلزله ده د دې لپاره لومړی باید د وزارت د مسلکي لحاظه د تجهیزاتو د لحاظه فوق العاده باید پیاوړی شي دوهم هغه ساحه چې تر خطر لاندې دي دغه باید علمي او تخنیکی انجینری ارزونه وشي د دې ټول باید موږ نقشه ولرو او خلکو ته دا وویو چې په کومه سیمه کې ته کور جوړولای شي چیرته جماعت جوړولای شي چیرته سړک للی شي په کوم ځای کې کلینیک جوړولای شي په کوم ځای کې باید کلی پراختیا ومومي د دې باید ارزونه وشي چې یو څه کارونه په هغه وخت کې چې ما کار کولو د سراسر دغه سرعت پخوانی حکومت کې مې چې کار ورسره کولو او دا اوس چې ورسره په جریان کې یم څه کارونه تر څه موارد تر کار لاندې و خو هغه باید تطبیق شي بل موضوع چې تر څو پورې موږ وکولای شو چې په آینده کې د دا رقم زیانونو څخه مخنیوی وکړو دلته یوه اصطلاح ده ارلی وارنینګ سیستم یا د پیښې څخه مخکې د خبرداری سیستم چې دا د جوماتونو څخه کیږي دا د وکیل د ګزار څخه کیږي دا د رادیو د طریقه د لاسپیکر د طریقه د شپنو د طریقه د ځنګلبانانو د طریق نه مثال کله سیل راځي ورته ویلی شي چې ګلۍ راغله یا دا راغله د لاندې کلي ځانونه چمتو کړي او د دې نه مخنیوی وشي همدارنګه د نړیوالو سازمانونو څخه مو زما غوښتنه دا ده چې دغه بشري تخنیکي د اقلیم بدلون موضوع د پیښو د مدیریت موضوع دا د سیاست سره باید یو ځای نه کړي دا د خلکو ژوند نیخ په نیغه باندې د 30 میلیونه نفوس ژوند اغیزمن کوي نو د دې لپاره باید دغه تخنیکي او مالی مرسته وشي بشري مسائل باید د سیاسي ملحوظات او قرباني نشي لویه موضوع او اساسي موضوع چې دغه سیلابونه چې موږ تاسو ته اوس د ولیدل بر علاوه د زلزلې نه زلزلې بحث دل دی په بامیانو کې واوره وشوه په مزار شریف کې سیلابونه ورښت و نن په کابل کې دا رقم ورښت و چې ما د ژمي په موسم په پسرلي کې نه ولیدل دا د اقلیم بدلون دی د دې سره د مبارزې په برخه کې باید پیاوړتیا او چټکیا فوق العاده د نړیوالو د خانه د حکومت د خانه د خصوصي سکتور د خانه باید وشي
تشکر جناب وقایع صدیقی
باید منظم برنامه ورته د پانتونونو څخه د مکاتبو څخه د جماعتونو څخه د کلیو د شوراګانو څخه د دولتي ادارو څخه په مختلفو سکتورونو کې باید هر اړخیزه برنامه باید د عامه پوهاوي ورته ونیول شي تر څو پورې دا رقم ناورینونو څخه مخنیوی وشي
او موضوع
مې هم همدا چې نړیوال معیارونه او ستانداردونه باید په ټولو ښاري پرمختیایي پروژو کې د کلیو په پراختیاوو کې په پام کې ونیول شي
تشکر آقای صدیقی. در شنوندگان عزیز در بخش دوم با آقای سیاس بیشتر در مورد چگونگی رساندن کمک ها، اولیت کمک ها، چی مشکلات در رساندن کمک ها و بعدن پس لرزه ها چقدر امکاناتش هست صحبت میکنیم. از آقای سیاس خواهش میکنیم که با ما همچنان روی خط باشم.
بله.
برای 5 دقیقه تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکار ما احد عزیز زاده میشتیم، بعد باز خود دنبال میکنیم.
صدیقی سب ندیرم نه چه په اول نیمه ای برخه کې را سره و په دومه برخه کې به د پخوانی ولسی جرګې خړه نادر خان کټوازه هم خبرونه کې ولرو.
مقامات طالبان روز چهارشنبه 22 جون گفتند در نتیجه یک زلزله شدید در ولایت پکتیکا و خوست بیش از 1000 نفر جان باخته و بیش از 600 نفر دیگر زخمی گردیدند. این زلزله شدید شب گذشته برخی مناطق افغانستان و پاکستان را تکان داد. اداره زمینشناسی امریکا شدت این زلزله را 6.1 درجه به مقیاس ریکتر شناسایی کرده است. بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان گفت که این زلزله اوایل صبح چهارشنبه به وقت محل رخ داد. کریمی افزود که این زلزله 4 ولسوالی آن ولایت را شدیداً تکان داده است که در اثر آن ده ها خانه نیز به گونه کامل تخریب شده اند. شرف الدین مسلم معین وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان بعد از ظهر امروز در یک کنفرانس خبری این ارقام را تایید کرد. به گفته آقای مسلم در اثر این زلزله هزاران خانه حتی چندین قریه کاملا تخریب شده و بیشتر تلفات در ولسوالی برمل پکتیا به زنان و کودکان رسیده است. او از منظوری 1 میلیارد افغانی پول کمک نقدی به قربانیان خبر داد. ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در یک پیام غمشریکی از جامعه جهانی و نهادهای خیریه خواسته که با زلزله زدگان کمک کنند. آقای آخوندزاده در این پیام گفته است که ممکن تلفات از این هم بیشتر شود. مقام های طالبان گفتند که تیم های کمکی به شمول تیم سیهی به پکتیکا و خوست فرستاده شده اند. بلال کریمی معاون سخنگوی طالبان در توییت از نهادهای امدادرسان خواسته که به گونه عاجل به محل کمک بفرستند تا از فاجعه بیشتر جلوگیری شود. در همین حال ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان در توییت گفته که جلسه کابینهشان به رهبری محمد حسن آخوند رئیس الوزرای طالبان فرا خوانده شده و در این جلسه فیصله شده که هر چی زودتر به شمول کمک‌های نقدی، مواد خوراکی، صحی و البسه به خصوص پیکا فرستاده شود. آقای مجاهد افزوده که کابینه تأکید کرده که زمینه انتقال زخمی ها باید از طریق ترانسپورت هوایی و زمینی فراهم شود. سفارت ایالات متحده برای افغانستان و حکومت های هند و پاکستان با زلزله زدگان شب گذشته در افغانستان ابراز همدردی کردند. سفارت ایالات متحده آمریکا برای افغانستان که فعالیتاش را از قطر پیش می‌برد در یک پیام توییتر با زلزله زدگان که اقاربشان را از دست دادند ابراز همدردی کرده تسلیت گفته است. این سفارت گفته است ما از گزارش‌های مبنی بر وقوع زلزله در شرق افغانستان عمیقاً متأثریم. ما به همه کسانی که به خاطر این رویداد ویرانگر متأثر گردیدند از صمیم قلب تسلیت عرض می‌کنیم. وزارت امور خارجه هند نیز با قربانیان زلزله در افغانستان ابراز همدردی کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه هند روز چهارشنبه در حساب توییتر خود نوشت ما در غم مردم افغانستان شریک هستیم و در زمان نیاز به حمایت و کمک خود متعهدیم. در همین حال شهباز شریف صدراعظم پاکستان نیز از زلزله شب گذشته در افغانستان ابراز تأسف کرده است. شهباز شریف در صفحه توییتر خود نوشته است که متاسفانه اطلاع یافتم در اثر زلزله مردم در افغانستان به حق رسیدند. پاکستان در غم برادران افغان خود شریک است. برای شفای عاجل زخمیان دعا می کنم و مقامات پاکستانی در این زمینه برای کمک با افغانستان آماده هستند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. یک شهروند آمریکایی که برای مقابله با اردوی روسیه به اوکراین رفته بود و در کنار سربازان اوکراینی می جنگید کشته شده است. این دومین آمریکایی است که در اوکراین کشته می شود. وزارت خارجه آمریکا دیروز به روزنامه واشنگتن پست تایید کرد که استیفن زبلنسکی شهروند 52 ساله در منطقه جبوریجیا در 15 ماه می کشته شده بود. ایالات متحده روز سه‌شنبه گفت که تهدید کرملین در برابر دو شهروند ایالات متحده که هنگام جنگ بر ضد قوای روسیه در اوکراین دستگیر شدند هولناک است. روسیه گفته است که این دو شهروند آمریکایی که در جنگ اوکراین بر ضد قوای روسی دستگیر شدند ممکن به مجازات اعدام محکوم شوند. بر اساس گزارش رسانه‌ها دو شهروند ایالات متحده که در اوایل ماه جون توسط قوای روسیه در شرق اوکراین اسیر شدند نظامیان پیشین آمریکایی می باشند. سازمان ملل متحد روز چهارشنبه از ایران خواست تا برنامه قطع انگشتان 8 زندانی را متوقف کند و از تهران خواست هر نوع تنبیه بدنی را لغو نماید. بر اساس یک گزارش تازه که سوی انتونی گوتیرش منشی عمومی ملل متحد روز سه شنبه 21 جون ارائه شده، ایران در سه ماه نخست سال روان میلادی بیش از 100 نفر را در آن کشور اعدام کرده است، اقدامی که موجب افزایش نگرانی ها شده است. وزارت دفاع روسیه روز چهارشنبه اعلام کرد که یک هیئت دفاعی ترکیه برای گفتگو با هدف اثرگیری صادرات غلات از اوکراین از طریق بحیره سیاه در مسکو بوده است. از زمانی که روسیه نیروهای خود را به همسایه طرفدار غربی خود فرستاد، میلیون‌ها تن گندم و غلات دیگر در بنادر اوکراین قید مانده که باعث نگرانی در مورد گرسنگی و قیمت مواد غذایی در سراسر جهان شده است. پایان اخبار افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا، صدای آمریکا. صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غاک آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوریدل. بیا هم د درنو ملمنو سره بحث دوام ورکو. د استرا د طبي پیښو سره د مبارزې د ادارې پخوانی همکار کارکونکو او په دې برخه کې کارپو سیاست مونږ سره ملما ده. همدارنګه د خبرونه په دوه نیمایي کې چې دا اوس پیل شوه، په ولسی جرګه کې د پکتیکا د خلکو پخوانی استازي، البته په پخوانی ولسی جرګه کې د پکتیکا د خلکو استازي نادر خان کټوازی صاحب هم مونږ سره ملما ده. نو تاسو نه هیله کوو د خبرونه تر پای مونږ سره اوسې. مننه چې تر دې شیبه هم خبرونه اوري او غواکې ستاسو.
تشکر از مهمانایی که تا این لحظه با ما بودن. جناب آقای سیاس، یک مشکل دیگه که عموماً بعد از زمین لرزه ها و یا زلزله ها رخ میده، مسئله پس لرزه هاست. مسئله پس لرزه چقدر امکان پذیر است در چنین حالاته و چی تدابیر مهمه باید اتخاذ شود برای جلوگیری از تلفات بیشتر؟ آقای سیاس،
بسیار
زیاد
تشکر. مراقبه که شما گفتیم هر زلزله پسلرزه هایی با همین زلزله ایرم که صورت گرفتد و تو ساعتی دو وجه بیدید پسلرزه داشتن در جلزه از خساراتی وارده که از طریق پسلرزه ها صورت میگیرن تو سورایی بسیار مهمی است که باید رعایت شود. مثلا کسایی که در داخل خانه هستن و اینا باید طریقی خود بیرون کردن از خونه باید دوباره داخل خونه نشوند تا زمانی که اینا مطمئن نشوند که لینای برق به اصطلاح شارتی نکرده و خراب نشده و لینای برق دست نزنند، گاز دست نزنند، نلایاب باید بسته باشه در موقعی خطر. یک مثل مسائلی هست که اگر اینا شود میتونه که از خسارات بیشتر جلوگیری شود. یا مثلا در موقعی که اینا کسایی که در خانه میمانند باید بیشتر تلاش کنند بزیر میز، بزیر کاوچ و اگر زیگت ها ممکن نبود بغل کناره های دیوارا، بغل دروازه ها، اینا خودشان هم میتونند که جا بجا بکنند و در عین زمان جوری بکنند از کلکینه ها که احتمالا شیشه ها بشتن و صحابی زخمی شدن اینا شود. اگر در موتر هستن تلاش کنن موتر و جای ایدایت بکنن که ساحه هموار باشه از زیر درخت و پایه های برف و این مسائل، اینا موتر رو باید ایستاد نکنن و داخل موتر باشن تا زمانی که مطمئن شون که حال دیگه تعویبی رو توجهشون نیست. اینا مسائل هست که باید به نظر گرفته شد تا ای که از امون
از پس لرزه ها در امان بانند. بله. چقدر وقت در بر میگه فکر میکنین که در هر حالت یک زمان معین است پس لرزه ها بعد از وقوع اولین زلزله رخ میده یا مشخص نیست؟ در این مورد اطلاعات دقیق در دست نیست.
این مشخص نیست. بعض زلزله ها حتی چندین بار پس افتاد به اساس تجربه که ما داشتیم.
بله.
و بعضی تجربه که ما داشتیم بعض زلزله ها یک بار تاثیر داشته، بعض زلزله ها چندین بار تاثیر داشته. به هر صورت چیزی که بسیار مهم است این که زمانی که اطمینان حاصل نشوه که خانه مسئول است یا محلی که اینا دوباره میرن به کوچان و محلات
مسئول است به دوم انتقال داخل نشان. تشکر آقای سرس.
دیره مانونه کتوازه سیب ستره میشه خبرونه تقد میاوری؟
سلام انا خوری خون خیروس
کور ودان کتوازه سیب ده کور کلینه پاکتیکا که چه حال احوال لره ده زلزل زپل و سیمونه؟
مانونه خوری مانونه ترارت مخی خود ده مستر بشری نورین لامانه چی پا پاکتیکا خوص ولایت کی رامچه سوای دا طولو مو قرنویو تا سی شایدانی سوی دی شایدانو تا جنت پرداز و پخپل تسلیت قرنوی تورانی کوم او لالتالا نیل لرم سی مرتفیانو تا بیانی شفا ورخو برخکی خوری دازو زیلم اخسان پرون پنی مشفکی را منچه سوی دا بو سی مو دیر زوری دی پاکچکا ولایت دی گیانی برمل نکی او زیرو کول سوالی او دی امدار از دی خوص ولایت دی سبرویو او دی سپیری پا ولسوالی که مرکز یعنی دیر ورانه یهان ترسه ولی دی بدمرگی داده چی بدوگو ورزو که دلتا سیلابنم را وطلی دی عوامی خدا او خلق دشپی و طول پا کورو چی و بلا خبر داده چی داگه ولسوالی افتر دیر مغرانه سیمی دی لری پرتی دی روز پوری لاغی رو کلیو تا وطا چوک رسی دلیم نیدی مکمل روز پوری هست مکمل راپور دیدو ولسوالیو ندر آرچه دنی لاغی سره چی داگه ورستی ارکام آب خلا بانی ترلاسه کلی دو طول ولسوالیو سا نجدی ترزر کسا زیاد لبد مرغسی مو شیدان رو او سرپینزل سو زیاد زخمیان کتام دی زخمیان و محالات خویز دی خطیان و حالات نمعلمی گیزا کسی انتقال کړی دی نور او کابل ته را انتقال کړی دی او مو دی پکتیکا په کونو کې دی پکتیا روغتون کې اوس تا وان لري دی هغه ته مولا هغه ته خیر خواته ډیفرنت لاین یې خواته مړول دی نو دا مو وضعیت چې خلک په ډیر بدلات کې دی خو زه سیل ستا مو هغه یم یو ډیر ښه احساس دغه د سیمې خلکو دی ولسوالیو انا ته ځان تار وخت را سوالی او هغه بیرنی مرستې ته چې هغه د مول خارو ی د مړو جسدونه او زخمیان راوي سول راي سولي دغه تر اوسه مازیګر تر مقام پورې دوام
کوي. یعنی د کوم کلو نه تر اوسه پورې هیڅ حال احوال نشته دی او تلفات شمیره نه ده معلومه.
دغه اوس مثلا دغه اوس مازیګر ما ته یو غوړه شته چې دغه د برمل ولسوالۍ یو ډنګر لګټ کلی او مورتیا چې مکمل دغه کلی ټول یا مخاوره سوی ده هیڅ یو ځونده انسان تر اوسه پورې نه ده جنراوتل. نو د دې کلی کې څومره کسان ځوند کوي دا نه ده معلومه. دغه چې نور مثلا دغه چې کلی چې دي بیانې په مالته موضوع کې پراته دي په لرو سیمو کې په ډېر هغه چې هغه سیمې دي دغه یو مریکه یو کنی ده اوسلي ده لویه ګیانه ده په دغه کې ډېر زیات تاوانونه رسېدلي دي تر اوسه پورې.
څه کوي چا سره تماس کې استئ تاسې څوک ورته تللي دي مرستې ته څه تصمیم لري دا کله به همداسې پاتې ده د بله شپه راورسېدله څونه اطلاع لري د دغه کلو نه چې تر اوسه پورې ورته رسېدګي نه ده شوې؟
تر اوسه پورې خو دلته حکومت چې هغه یو څه په توان کې درلود دلته سې میاشتې مې یو څه کومکونه لیدلي دي او هلته دغه خپل خلق هم د شخصي زبانې چې وو هلته وله دغه ډوډۍ یو څه دغه بیړنۍ مرستې چې وي اغه یو څه سوي دي مګر نه ماغه نه ده سوي تر څو پوری چې دلته نړیوال خیریه بنسټونه مکمل هغه ونه کوي مرسته ونه کوي او د ما دغه یله د لټولو خیریه بنسټونو څخه نړیوالو خیریه بنسټونو څخه چې هغه بیل دي چې دغه سیاسي معاملات په نظر کې ونی چې او دغه خلکو باندې یو پکتیکا دغه خلک چې کوم دغه ولسوالۍ دي دا بل هم په اقتصادي لحاظ باندې ډېرې وروسته پاتې دي او اوس بدمرغي بنه وچکالي ده چې له وچکالۍ سره دغه سیلابونه او دغه اوس دغه بنه بده پېښه دي اوس درې ورځې مخکې په وادي خوا اوړ مو ولسوالۍ کې ډېر سیلابونه وو ګلې وسو چې ډېر پسونه یې تباس وای وانا چې ورمو کو سیلابونه رالو دلته خو دغه بدمرغي داده شي مطبوعات نشته دغه ورانه یې راپور نړیوالو ته کم رسیږي نو نړیوالو څخه موږ دغه هیله ده چې دغه د افغانستان په اوسني اقتصادي ناورین کې د افغانان خپل مرسته حتمی باید چې شتمن افغانان مرسته وکړي، مګر دا د افغانانو رسوانه وطنې ده چې نړیوال خیریه بنسټونه بیړنۍ مرسته نه وکړي.
بله کټوازه صاحب وبخې، آصف صاحب تاسو د رسنیو خبره وکړله، په دغه سی او حالت کې د رسنیو ضرورت څنګه ګوري او خپل د طالبانو د حکومت نه څه غواړي، څه ورته مشوره ورکوي چې نړیوالو ته دغه غږ باید په کومه طریقه ورسیږي که محلي رسنۍ هماغه ځایونو ته چې آسی پذیره دي یا ژوبل شوي دي هغوی ته رسیدګي وکړي. د دوی دغه
نړیوال رسنۍ نن یو څو پر سره ولېږلو، اگر سنی محمد څوک تللی دی انته به د سبا ته به مو گزارشونه راپورونه به ورکي، او د طالبانو له حکومت هم دغه ټول خلک دغه ایله لري چې هغه څه شی دی لري توان کی دی، او ځینې خوراکي مواد یا نور مثلا خیمې دغه یخ ده هغه کورنۍ شنه اسمان ته پاتې دي، هغه باید چې خپله باندې مرستې نظر جدي مرستې ورسوي. دي خو دروزه پورې غوښتي له قولم چې دوی دغه سرې میاشتې څو کومکونه لېږلي دي، او دغه د بیړنیو موادیسو سره دغه وزارت چې ده دغه هم خپلې مرستې هغه لېږلي دي، زموږ هم دغه هغه ده. خو تر ټولو مهمه دا ده چې نړیوال زموږ د تاچې او د ټولو مطبوعاتو نه دغه هیله ده چې نړیوال خبر شي، او دغه واقعیتونه نړیوالو ته دغه مغه چې دا ډېر لوی ناورین دا چې خدا چې د نړۍ په بله برخه کې فارم کې راغلی وای، اوس به ټول مطبوعات نړۍ ور باندې لګیا، او مګر له بده مرغه چې دا په یو وروسته پاتې سیمه کې دي چې هلته مطبوعات نشته، دغه هغه کنه چې کورس کېدای د تیپي
تشکر. آقای کتوازی، جناب آقای سیاس، در چنین مرحله بعد از وقوع چنین حوادث چی کمک های اولیه لازم است که باید به اونا رسانده شود؟ یک، و همچنان پس از وقوع چنین حوادث گفته میشه که بعضا بیماری های شیوع بعضی بیماری های گسترده امو نواحی را ضربه میزنه، به اساس تجربه چون شما شخص کارشناس در این امور هستین، اگر در این مورد صحبت بکنین لطفا.
بسیار موضوعی که مطرح کردیم، به قدم اول که باید تیمای جستجو نجات خود به خواهد رسانن، و این تیمای جستجو نجات چون ساحه حادثه بسیار وسیع و بزرگ است باید چندین تیم باشن. به قدم اول اینا تلاش بکنن یعنی زخمی های ساحه را انتقال بکن به یک محل امن، و همچنان تلاش بکنن کسایی را که به زیر آوار گیر ماندن اونا را به طریقی که آسیب نبینن نجات بکن، و بعدش هم اونا تیمهای دیگه برای رساندن غذا و دوا و این مسائل باید اونا تدبیر شوند، و همچنان باید با داشتی عباد حادثه چادر و خیمه و البسه و مواد خوراکی و غیره وسایلی و قبیل مواد لوجستیکی اینا ضرورت دارن، از طریق مؤسسات، از طریق خودی مردم محل، و حتی وزارت دفاع و وزارت داخله که اینا هم در تشکیلشان بخشای رسیدگی به حوادث دارن، و وزارت رسیدگی به حوادث اینا بسیار تلاش بکنن که به اصلاح وقت کسایی را که متضرر هستن اینا را کمک بکنن، و از همه مهمتر سال کشورها اعلان آمادگی کردن به رسندن کمک ها، و منابع داخلی هم یک مقدار کمک ها رسیده. و
آیا منابع داخلی به نظر شما آقای سیاس کافی آمادگی دارن، و یا از داشتن پرسنل حرفه‌ای برخوردار هستن که با کمک بشتابن؟
ما فکر کنم وزارت دفاع و وزارت با حوادیس امکانات را دارن، و در این زمان چون حادثه بسیار بزرگ است کشورهای همسایه اعلانی همکاری کردن، اینجا چیزی که به نظر ما بسیار بسیار مهم است بسیج منابع است و مدیریت حوادث است، که وقتی منابع به محل میرسه باید طریقه توزیع از این تیمهای مسلکی وجود داشته باشه که با در نظر داشته نیازمندی آسیب پذیری کسایی که آسیب دیدن این منابع توضیح شوه و این بنظر زمان زیاد کار داره به خاطر از اینکه مردم بسیار آسیب دیدن و در فضای باز زندگی میکنن تا زمانی که اینا پرشان از سرطانهای اساسی تایه میشه، یعنی فعلا به سرطانهای موقت زندگی میکنن تمام مسائل زندگیشان، و در این زمان یک تیمی برای رسیدگی به اطفال که اطفال شیرخوار وجود داره، برای از اینا مواد غذایی نیاز است، برای زنهای شیرده که در اوجه خانوما بسیار متضرر میشن از حادثه، با اینا باید یک تیم مشخص که بتونه رسیدگی بکنه بیشتر. و در این زمان به نظر ما زمانی خوبی هست که تلاش شده برای بازسازی منطقه، چون چند وقت باز موضوعی و مثال و خانکی و بلاخره تفاید خانهایشون و در کلی افتاد دادن و فعلا در فضای باز زندگی میکنن، برای از اینا باید سرطان ها در نظر گرفته شد تا هیچی به زمستان منشکل مواجه نشد.
تشکر آقای سیاس.
دیره منن سیاس هب کتروازی سب سیاسه بیوی مهم موضوع تا اشاره که البته طول مهم خبری دستاسه ده سیاسه خود منابی و مدیریت تا اشاره که کم امرسته چه صحیح تا یا اغا زبل شوی سیم و تا خلق و ترسیگی اغا باید سم مدیریت شی دوی دغه ما شومان په کټګوري تقسیم کړی یا نور غټ لویان دغه حالت ته په کټو باید کټګوري چی په برخو یا څنګه تقسیم شي. په هر صورت د افغانستان اوسنی وضعیت په کټو چې مشکلات ډیر دي، خلک د اقتصادي ناورین سره مخ دي، نور مسائل شته چې خلک ورته ضرورت لري، په دې کې به داسې زلزلہ وشي چې په زرګونو کسان تلف شوی دی، د منځ ته لیدی او لا هم د خاور خزل لاندې پاتې دي چې رسیدګي ورته نه ده شوی. په داسې یو وخت کې او په دغه سه امکاناتو کې ستاسو تجربه څه خی ول سونه یو د بل سره څه کولای شي کچیرته د طالبانو حکومت دغه ظرفیت پوره و نه لري چې دومره یو غټ ناورین ته رسیدګي وکړي، نو ول سونه خپل یو بل سره څه کومک کولای شي تاسو ورته څه مشوره ورکوي؟
مننه. اول خو سار سیزه بجریان که شما ده دی پکتیکا ولایتی داره خو نصب ما پرسنل چی و خصوصا ده دی لکه دی چره میاد چی ماجرین و ده چی ما ریاستون و ده پرسنل سولل تا غفی خو جایت سر چیدلی و مگره خود دمر پرسنل نلری ندمر امکانات لری لگه سر سر ما مخیم یادواری وکا چی ده ما دیوال وندا ولسوالی چې د پکتیکا ولایت ځینې نوري ولسوالی د شانت دغه کې نه به رامنځته وي، دغه په موضوع ځوانانو ځانونه هغه سیمو ته رسول وو چې د مړو او زخمیانو پر ایستلو کې مودي وندا واخله کور ودانۍ ورته یې دغه ټول ولسوالی خلک ورغلي او تر ټولو مهمه یو بل خبره چې درته کومه ډیر په ګڼ شمېر باندې ځوانان د مخرن یو د ورګون روغتونو ته ځانونه ورسولو چالته یې دیوینې ته اړتیا وه، دیوینې ورکولو لپاره ځوانان په قطار کې په لینو کې ورته ولاړ وو. خو دلته ستونزه دا ده چې هلته نه کافي پرسنل لرو، نه کافي پرسنل دلته دي، دوا کمبود بمې دي درملو، نو دغه بیا هم اړ یو دې ته چې هم په خپلو شتمنو هم په نړیوالو خیریه مؤسسو باندې غږ وکوو چې دغه مرستې وکړي. له دې سره سره هلته یو قومي جوړښتونه موجود دي، قومونه ولاړ دي، قومونه اوس هم دغه ټولو ولسوالیو دغه دیاوند ولسوالیو خلک ورته راغلي دي، هلته دغه ځوانان او سپین ږیري او مشران ټول هلته دغو خلکو سره دغه د مړو پر ایستلو کې مرستې کوي. مګر خو دغه اقتصادي وضعیت دغه چې ده چې د ټولو خلکو هلته اقتصادي وضعیت ډېر خراب ده، او حکومت هم دومره هغه نه لري، توانمندي نه لري، نه شي کولای چې دغه خلکو ته په صحیح ډول باندې رسیدګي وکړي. نو زموږ دغه هیله ده چې خپله په هیواد کې دننه او هیواد د باندې خلک مرسته وکړي. او دومره خبره دغه رښتیا درسته خبره ده چې د دغو مرستو مدیریت هم باید سم ډول باندې وکړي، ارمنو کسانو ته، مستحقو کسانو ته دغه مرستې ورسیږي. په دې کې بیا نو ولسونو څخه دغه هیله لرو، دا ولسونه کولای شي چې دغه مرستې کنټرول کړي په سم ډول باندې خلکو ته ورسوي، نو بیا به هغه خلکو یو ډاډ حاصل شوی وي. اوس په دغه اوسني حالت کې وګورې وضعیت ډېر زیات بیا نه د ډېر بد حالت هلته عوام یې ختله بده مرغه، او دغه زخمیان او دا کوم چې راسي زخمیان دي هغه هلته پاتې دي غریبانان، نو د هغو لپاره هم اړین دي چې خوراکي موادو د دغو ټولو اړتیا ته ورته ده. زما ټولو حکم باندې موږ باید ټول په دغه کې مبارخه واخلو مرسته وکړو.
تشکر خوای کتوازی. جناب آقای سیاس، یکی از مسائل دیگه هم به اساس امی یکم زلزله ها و حوادث این گونه بیشتر اوقات راه های مواصلاتی هم تخریب میشن و از بین میرن و یگانه راه رسوندن کمک ها از طریق هوا است. آیا شما اطلاع دارین که فعلا در ولایت پکتیکا و خوست و ننگرهار راه های مواصلاتی تا هنوز واز است و یا که چه رقم است و آیا تنها راه کمک رساندن از طریق هوا است؟ فعلا در این مورد معلومات تانو میخواستم.
چند موضوع ما میخواییم خدمت شما شریک بسازم.
بفرمایید.
اول موضوع حادثه در افغانستان در خصوص بیشترین کمک‌ها و بهترین کمک‌ها به موقعی از طریق خوبی مردم به مردم میرسه. شما در گذشته هم باید داریم که وقتی یک جای صورت گرفته، مثلا حادثه بدخشان که زلزله صورت گرفته بود، از خندق و پکتیا و پکتیکا به شمول این تقریبا از تمام ولایات کمک ها جمع‌آوری میشه تا نمایندگان مردم به اونجا میرسید.
بله.
و به این حادثه هم ما از تمام هموطنهای عزیز تقاضای ما ایست که نمو رقم کمک های بشردوستانه را برای برادرای هموطنشان که آسیب دیدن توسط نمایندگانشان جمع‌آوری بکنن تمام ولایات و این کمک ها را به کسایی که آسیب دیدن برسانن و یک هماهنگی کلی خانوی مردم افغانستان به وجود بیاید. موضوع دوم موضوع بنیادهای خیریه است که ما تازه میدونیم که بنیادهای خیریه داخلی افغانستان کدام برنامه را ایران طرح بشن که اینا در این فرصت به کمک کسایی که آسیب دیدن به اینا برسانن. موضوعی که راه ها را شما مطرح کردیم از نقطه نظر قانون رسیدگی به حوادث، چون تمام وزارتخانه ها در رسیدگی به حوادث وزیره مختلف سهم دارن، وزارت محترم فواید عامه قدم نخست مسئولیت عمده شمونه که راه های مواصلاتی را باز نگه بدارد تا ای که کمک ها به اسرع وقت به مردم برسند. گرچه تا جایی که ما شنیدیم بعض قسمت ها راه ها مفقود بودند و مشکلاتی وجود داشت و بیشتر کمک ها از طریق فضا صورت می گرفت و زخمیان از طریق فضا انتقال می شود. اما ما امیدوار هستیم که در آینده بسیار نزدیک راه ها وسیلاتی بشه و مردم از طریق زمین هم بتانند کمک ها را برسانند و از طرف دیگر مردمی که آسیب دیدند و خصوص کسایی که زخمی شدند اینا
و سرعت بکنم که بشفاخانه انتقال
پیدا بکنم. تشکر خواهی سیاس. کتوازی سه فقط یوه دقیقه یا یوانیم دقیقه وقت لرو ده شفاخانو نه یا ده روختنونو نه ده مریضانو ده اخستو یا ده دوی ده ظرفیت برده سون رای تازه اطلاع لروی چه خپلا ده پکتیکا پکتیا خوست ده ولایتونو روختنونو سون را مجهز دی سون را رسیدگی کرده تر وسا پوره.
بله روختونونو دی دولتی روختونونو دی سیدی روختی وزارت ری مولانی مشکل دا بلاندی کار کهی و نگو سر سر دا خصوصی روختونونو دی غون پور و دانه یا غون مستو کپل وغن بچه آغا سمر ایتوان که دا آغای کهی دا مگر ما مخیم یا داوری وقتاوه چی موز موالتا دی درمالو لکمبوتا سر و دی پرسنال دی دوالو لکمبوتا سر موز مخامس بیو زکر چی دا غدا چی و پیه کده چی آغا بیانی پیه کده او بیانی یو مغوط مرس ضرورت داری مو امکان داری چی دلتا دی لپکتیا سخم یو تیم دی سیادامی دی روکتیار یوزارت دی شفاقانو آلتا تلی دا او لکابل سخم هم امکان داری چی نوزو چاس نیدی رات ویلی شو باید چی ویلی گی دا کابل سخم جنی ناروغان چی دلتا
دیره منن
مرکز سر انتقال پیدی دوگم تو وزا پوری وزیف
دیره منن بله دیرم د دوړو قدرمنو ملمنو محمد اسلام سیاد د طبي اختصار د مبارزې د ادارې په خوانه امرستيال او همدارنګه د خوانه ولسی جرګې غړی نادر خان کټوازي مننه چې په خبرونه کې برخه واخسته په دې مهمه ورځ په مهم بحث کې تاسو ګډون وکړو کوم ودان درنو ورېدم کو تاسو لمنه
تشکر از آقای سیاس که در برنامه با ما بودن و همچنین آقای صدیقی و کټوازي. شب همه شما بخیر.
شب شما بخیر.